ډیر زیاته مننه ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په ریاض کې د یو تمدا له سعودي چارواکو غواړي د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په مکلي د دې سات خبرونه ده. دا ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړ او په ورسا کې د هغه ناستې تر سره کېدو په اړه خپل اعتراض ورواوره چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. بلخوا به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د ټیم له پینټاګون د ملي امنیت وبخي و باورې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. بشپړ خبرونه واورې، خو په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلي محب پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړه د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو په اړه وغږېدل او معلومات یې سره تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د جنوري په اتمه هند ته رسیدلی و او دا د پرون د چین په خوا روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. نوموړي پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان مسله یاده کړه. امریکا او قطر په ګډه کار کوي څو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو ورمه ورځ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رکمندان جنرال سکاټ میلر سره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې له افغانانو او ناټو ملګرو سره په ګډه د یوې دایمي سولې لپاره کار کوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر راتلو ټینګار شوی. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په ازبکستان کې ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره له خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دا غونډه په سمرقند کې جوړه شوې وه. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خبره شوه، راغلي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او جګړه باید پای ته ورسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د آسیا په زړه کې پروت یو سوله ایز او باثبات افغانستان کولی شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل پل وګرځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړه او په ورسا کې د هغه غونډې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورته واوره چې امریکا او پولند د جوړولو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي د پولند شرزافر احضار شو د سولې او امنیت په نوم د نومول شوې غونډې په اړه چې د په وینا د ایران ضد ده د تهران اعتراض ور واورول شو. قاسمی په خپلو ټولنیزو پانو لیکلی چې د پولند سردافیر ته ویل شوی چې ناسته د ایران پر ضد د امریکایانو یو خصمانه عمل دی او پولند باید له کوربتوب نه ډډه وکړي. په ورسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړې وه او پرون یې په قطر کې هم ورته اشاره وکړه.
د ویله هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف په حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو چې د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولینډ شرزافیر ویلي په ورسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران ضد نه ده او پولینډ د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي که دا غونډه په ورسا کې جوړه شي، ایران باړوي څو په دې برخه کې ځواب ویونکي ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیکو مخالفتونو وبخښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه د سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیک مخالفتونو ډیر زیات دوام کړی. پامپیو پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته ویل کله چې له ګډو ننګونو سره مخ اوسو، د هیوادونو ترمنځ ضدیت ښه نه دی او باید ننګونو ته په ګډه ځواب وویل شي. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له قطر سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د 2018 کال په جون کې پرې کړې. دوحه د دغو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه شوې، هغه څه چې قطري چارواکي رد وی. امریکا او د خلیج هیوادونو د همکارۍ ټولنې شپږ غړي هیوادونه له قطر سره شته کړکیچ د ایران ضد اقداماتو په وړاندې یو ګواښ بولي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پنټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم درې میاشتې مخکې وروسته له هغې دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په ګرین زون یا زرغونه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي، د او د امریکا سفارت هم پکې دی، د راکټونو برید وشو. د ریپورت په اساس د امریکا د ملي امنیت شورا پر ایران د احتمالي برید موضوع هم له پنټاګون او هم له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په بوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه ده له عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده د سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبرې یادې شوې دي. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وخت ډیر دی او کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم وسم پر خپل ځای دی. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوایي ورته کتنه لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به واورئ چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپرو او همدارنګه حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده سفر هدف له عربستاني چارواکو سره خبرې یادې شوې. تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم تللی و او له یادو هیوادونو یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلي محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر تیره پنجشنبه را پیل کړی، چېرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلي محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ، خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاکار عربستان ته په سفر کې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریهای مشترک میان دو کشور بحث تبادل نظر کړي.
د سیمې هیوادونو ته دغه لوړ پوړی افغان چارواکی داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم تیرونه یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم ولاړ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زمینې برابرولو ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې چین ته تر تلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره چې د ده په خبره د سولې لپاره ګډې هڅې کوي راغند خبرې وکړې. حمدالله محب هم لیکلي په دې لیدنه کې د او ښاغلي خلیلزاد د همدې اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپلو تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د ښاغلي محب سفرونه خپل اغیز لرلی شي، خو د ده په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل رغنده رول ونه سپموي.
چین په سیمه کې د اقتصادي وسعت په تلاش کې د افغانستان د دغې حلقې یو مهمه برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې په کې د سولې ناسته وشوله د دنیا تجارتي مرکز دی او هر څوک پرې باور کولی شي. سعودي عربستان د اسلام نفته کله چې دوی فتوا د افغانستان د دې لپاره باندې ورکړه هم طالبانو هغه موجود وشمیرله، ولې بیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو په جمعو او د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ښاغلي محب دغه سفر خپل خاص اغیز درلودلی شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بې ځایه نه بولي چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعال غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، ښایي د افغان چارواکو دا سفرونه ډېر اغیز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلا له طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمه ییزو لوبغاړو ښکېلتیا تازه حدس او ګمان نه رامنځته کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د هیواد د سولې په پروسه کې مثبت نقش ولوبوي، خو په دې شرط چې دوی اقدامات او کړنې ښه مدیریت شي. په ورته وخت کې یو شمېر نور کارپوهان د طالبانو دریځ ته په اشاره سره وایي تر هغې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع مشخصه نه شي، هیڅ هیواد نشي کولی د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هڅو له زیاتوالي سره یو وخت د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو رول ګټور او د ځینو بې تاثیره بلل کیږي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه په مثبت رول سره کولی سي افغان سوله بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی ټینګار کوي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ګډون باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو تر بریده بي. د نړیوالو چارو افغان کارپو عبداللطیف نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو رول باید په سمه توګه مدیریت سي او د نوموړي په وینا باید دغه رول منفي سیالیو ته لاره هواره نه کړي.
اگر این مدیریت
اصلی هغه وای کچیر د افغانستان او نړیوالو همکارانو له لوري مدیریت ته پام وسی، زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونو ګډون به د افغان سولې لپاره په ګټه بي، او کچیر خه مدیریت نسی زما په باور نیابتي جنگ او سیالي به رامنځته کړي او دغه موضوع د سولې بهیر پرې کوي او زیات ستونزې به جوړې کړي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان سولې په اړه افغانستان او سیمې ته د امریکا او افغان چارواکو سفرونه زیات شوي او هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه سیمه ایز ملاتړ زیات کړي. په دې لړ کې روسیې، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا او خلیج هیوادونو ته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې ځانګړی سلاکار د زلمی خلیلزاد له سفرونو یادونه کیږي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په تازه سفر کې له چینایي او همداشان له پاکستانی او افغان چارواکو سره وویني. له بلوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چین او هند ته سفرونه کړي او د یک شنبه په ورځ له سعودي چارواکو سره د لیدنې په هدف ریاض ته رسیدلی. همداشان د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی. په همدې حال کې یو طالب پلاوی هم له روسیې، پاکستان او ایراني چارواکو سره لیدلی دی. د افغان سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې داسې مهال مطرح کیږي چې زلمی خلیلزاد او طالبانو څو ځلې په قطر او متحد عربي اماراتو کې سره لیدلي، خو طالب پلاوی په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره لیدنه رد کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده دغه موضوع ته په کتو وایي تر هغه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو موضوع یقیني نسی، په افغان سوله کې به د غونډو هیوادونو رول تاثیر ونه لري. هغه وایي تر هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله حل نسی، د دغه هیواد په سیاست په ځانګړي توګه د سولې په پروسې باندې به نوې لوبغاړي مثبت او منفي تاثیر وانه چوي. ټول هغه هیوادونه چې له طالبانو سره ښې اړیکې هم لري، کله دغه ډلې وغواړي چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني، دغه ډله به چمتو نسي تر هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله یوې خواته نسي. افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضره سي. له دې وړاندې په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بلل کېده او دغه هیواد ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضروي، خو اوس به ولیدل سي چې د پاکستان دغه ژمنې عملي کېږي او کنه، او یا هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو زیات ګډون به په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي، او یا دا چې دغه بهیر به تازه سرخوږی له ځان سره ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت تیر او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ژمنې په اړه خپل انتظار پای ته رسوي او وایي چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. د دغه کمیسیون غړی اویان علي رضا روحاني خبرداری ورکوي چې دغه کمیسیون د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون نشي.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده.
دبوبل زمان پخانه تصمیم وز هم تعلیق کده و لغوه شبه نده. که شفافیت تامین نشی، ستونز ناحل بی و واقعی رای لغیر واقعی رای و بیل نشی، زمان تصمیم با پخپل زای بی. کمیسیون باید وخی چه دغه موارد رعایت کدی، سو مونگ بیا پخپل پریکل تجدید نظر وکلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو څلورو اونیو کې ژمنه وکړه چې سبا یا بل سبا به د کابل د انتخاباتو نتایج اعلانوي، خو په دغه سبا اونۍ واوښتې او نتایج تر اوسه هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې یو ځل بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به اعلان کړي، خو اوس د خپلې دغه ژمنې له امله بخښنه غواړي. د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شو پراخو درغلیو له امله چې د ځینو ولایتونو رایې له وجې بیا تفتیش او وشمیرل شوې، د هر ولایت نتایج یې په تدریجي ډول اعلان کړل. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک وبلل او ټول انتخابات لغوه اعلان کړل. خود انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته چې پاک او ناپاک رای به بیلی او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم خپله پریکړه وځنډوله. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه ورته په دې اړه بشپړ اسناد نه دي ورسپارل شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د انتخاباتو په اړه د درغلیو اسناد او شکایتونه هغه کمیسیون ته سپارلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت یو ځل بیا ژمنه کوي چې نن به د ولسي جرګې د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي.
فکر نه کړم چې په دې اړه باندې کومه ستونزه مشکل شتون ولري. کابل د ابتدایي نیټې په اړه باندې تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي او دا اوس په دې باندې کار روان دی تر څو د نن ورځې په لړ کې د کابل ابتدایي پایلې هم اعلان شي.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غبرګون ترڅنګ د انتخاباتو سارون کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کمزوري او ناسم مدیریت انتقاد کوي. د دغه سارونکو په باور دا چې د کابل انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخ شوي، د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او یو بل ته د دوی د زور ښودنې ښکارندویي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درغلیو په اړه د شکایتونو او انتقادونو پر وړاندې بې وسه دی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې خپله پریکړه د تعلیق له حالته وباسي او د کابل انتخابات لغوه اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو. اوس هم دا چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نو ریاست نوري ورته کتنه کوي.
ولې به د سولې پروسه په افغانستان کې یوه پیچلې ازموینه وي؟ یو رشارې ویو خپرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روانو هڅو په اړه په یوه تحلیل مطلب کې لیکي، د ټرمپ اداره به چې له وسلوالو طالبانو سره په دې هیله مخامخ خبرې پیل کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د سولې په دغه روان بهیر کې مهم پرمختګ ته سترګې پلاروي. ولسمشر ټرمپ چې غواړي نیمایي امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو د دغې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې په دې وروستو کې وروسته له هغې له خنډ سره مخامخ شو چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره هغه غونډه چې په پام کې وه په خطر کې وشي، د اجنډا په سر د اختلافاتو له کبله لغوه کړه. د لیکوال په باور د جیوپولیټیک له نظره به د سولې دغه پروسه ځکه پیچلې وي چې نه به واشنګټن او نه هم طالبان د دې وړتیا ولري چې له نورو سیمه ییزو مهمو لوبغاړو پرته چې په افغانستان کې خپلو جیوپولیټیک ګټو ته اندېښنه لري، په خپلواکه توګه د دې هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د یورو ایشیا خپرونې په لیکنه دوی ښایي پر ځینو د نه منلو وړ غوښتنو سره د طالبانو د دریځ په پیاوړي کولو سره د سولې پروسه سبوتاش کړي او یا هم ښایي په نورو اقداماتو سره هڅه وکړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لیکوال د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو د دریځونو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، له جیوپولیټیک اړخه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه ټول هیوادونه خپلې ګټې لري او د سولې په اړه د داسې نتیجو تمه کوي چې په دې اړه د دوی ډېرې اندېښنې ځواب شوې وي. امریکایي سټارس اند سټرایپس خپرونې په امریکا کې د هغه افغان نیول کېدو ته پام اړولی چې په افغانستان کې یوه موده له امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او قراردادي په توګه انکار کړی دی. خپرونه لیکي محمد آصف متوکل چې له خپلې کورنۍ سره د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د هاسټن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی، چارواکو یې بېرته کابل ته د استولو ګواښ کړی دی. د پوهنې او حقوقي خدماتو په برخه کې د کډوالۍ یو مرکز چې د ښاغلي متوکل له حقوقو دفاع کوي ویلي چې 40 کلن متوکل له خپلې مېرمنې او 5 ماشومانو سره د مهاجرت پر ویزې امریکا ته راته چې د جمعې په ورځ په هاسټن هوایي ډګر کې د ګمرک او پولیس ساتنې د ادارې چارواکو توقیف کړ. وروسته یې مېرمن او ماشومان خوشې کړل، خو نوموړی یې د تحقیقاتو لپاره له ځان سره ساتلی دی. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د متوکل یوه مدافع وکیل ویلي چې امریکا ته د مهاجرت د یوه ځانګړي پروګرام له مخې هغه او کورنۍ ته امریکا ته د تلو او په دې هېواد کې د اوسېدو ویزې ورکړل شوې وي، خو چارواکو دوی په دې خاطر راوګرځول چې د روغتیايي سابقو په کټونه چې مهر لاک شوي وو د کورنۍ د کوم غړي لخوا پرانستل شوي وو. چارواکو دوی په دې خاطر ونیول چې ښایي دغه اسناد جال شوي وي. د خبرونې په لیکنه متوکل له 2012 نه تر 2013 پورې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي او وروسته د ټیکهدار په توګه کار کاوه. په افغانستان او عراق کې د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او ژوند د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا په خطر کې وي، امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې ویزې ورکول کیږي. د افغانانو لپاره دغه پروګرام له 2009 کال راهیسې پیل شوی دی. د دغه پروګرام په مرسته تیر 2013 میلادي کال 2410 افغانان له خپلو کورنیو سره امریکا ته تللي او په دې هیواد کې میشت شوي چې دا د وړم کال په نسبت په سلو کې 50 کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمیرو له مخې شاوخوا 9000 افغانانو له امریکا د ویزې غوښتنه کړې چې پر دوسیو غور کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې د یو تمه د عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان خبریال و چې په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه ووژل شو. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې قتل په سبب په سعودي عربستان تنده غوسه څرګنده کړه او امریکایي سناتوران د عربستان ولیعت محمد بن سلمان په دې وژنه کې ښکېل بولي. سفیولا ستانگزه پا دیاله تفصیل لاری.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجي د 23 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه وژل شوی وو. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبری کانفرنس ته وینا هم کړې. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو څو یقیني شي چې د جمال خاشقجي د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقیق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږل شي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبه په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بللی. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ستونزو سره مخ دی. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلې اداري سیستم او نامنوی عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې غونډه کې ومنل شي د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. ناجیه صافی پر موضوع تفصیل لري.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبه په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداري
لا هم فساد نام نه او د بشري ظرفیت کمخ دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشټون ل کار الويدل اداري سيستم د زیربنا نشټون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور ل هغه ستونزې چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي.
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 10 میلیونو وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسیږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د لیدري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د او قضایي اصلاحاتو پروګرام د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اړیکې د دې لامل شوي چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې که څه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو وویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک له لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل، خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي، چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
مال جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي همدارنګه د اف ام په 5.15 زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او د ویب پاڼې پته مو ده آزادۍ رادیو ډاٹ کام اته نیمه بجې شوې ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع یې هدا کړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې وکتل ښاغلي محب په خپل ټویټر لیکلي چې دواړه د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې د یو بل سره د خپلو هڅو په اړه غږېدلې او معلومات یې تبادله کړي دي د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایالوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر راتلو ټینګار وشو د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې پرون ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه ګډونوالو هیوادونو د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شهر ظافر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورواوره چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي او ایران یې پر خپل ضد بولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیانو د ډیپلوماټیکو مخالفتونو په دوام خواشینی څرګنده کړې ده ځکه د ده په وینا د ډیپلوماټیک مخالفتونه د ډیر وخت لپاره دوام وکړ دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ ونیز پروګرامونو ترازو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د ورکو د لټه پروګرام له یاده مو باسي
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه باندې کې روان ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالینه د ذوالفقار زواک په نامه یو کس د دغه ولسوالۍ د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د واشیر په ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې یو مخابراتي شبکه هم کار نه کوي دی وایي دغه مسالې د دې ولسوالۍ ټولو خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي دغه ستونزې مو د مخابرات وزارت د چارواکو غوږ ته رسولې ده پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
مننه ذوالفقار زواکم د هلمند ولایت لواشیر ولسوالۍ د پولاد لکلی میاړي کې در سره نیولې
مشکلم سو
مشکل مو روزانه دغه د دلته د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې دا دوه کلونه تقریبا کېږي چې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یوه د افغان بیسیم پایا د غم دا دوه کاله کېږي چې بنده د موږ د دومره زیاتو مشکلاتو سره مخ یو چې کله د خپلو دوستانو سره اړیکې نیسو د غټو غټو غرونو سرونو ته خېژي دومره زیات په مشکل کې یو. نو دغه د خپل مسؤلینو څخه غواړو چې دغه مشکل و موږ ته حل کړي، موږ به څو تر څو د غټو غرونو سرونو ته خېژو او څو تر څو به په دغه مشکل کې یو.
دلته کومې کومې شبکې فعالې وي؟
دلته په مخ کې یوازې د افغان بیسیم شبکه فعاله وه. په ټول واشیر ولسوالۍ کې کار کوئ، خورا ښه کار یې کوئ. یوه پایه د افغان بیسیم د واشیر د ولسوالۍ په مرکز کې په خپله ولاړه ده چې هغه اوس دا دوه کلونه کېږي نه پوهېږو چې له څه د وجې څخه یې کار پرېښی، خو صرف د واشیر په مرکز کې کار کوي. خو د واشیر په ختیځ طرف کې لکه د پولاد کلی، لوی پولاد کلی، سر پولاد کلی، کشکوسپید کلی، کشوار کلی، لوخان کلی، چاسپید کلی، کلکاکه کلی، افغانستان کلی، په دغه ټولو کلیو کې د واشیر ولسوالۍ په ختیځه برخه کې کار پرېښی دی. نو دا غواړو چې په دغه سیمه کې یا نورې شبکې کار شروع کړي، نورې پایې کېږدي، او یا هم دغه پایا راته پاله چې دولت موږ ته ژمنې کړې وي چې دلته به ودانې پایې د بېلابېلو شبکو را کښېږدو، خو یوه یې هم تر اوسه نه کښېښوله. او هغه مخکنۍ پایا چې و د افغان بیسیم هغې هم کار پرېښوی. نو هر چا ته چې مو خپل مشکل ویلی دی، تر اوسه پورې چا هم د مشکل په اړه باندې داسې ځواب نه دی راکړی چې ستاسو دا ستونزه به حل شي. نو بله لاره نه وه، مجبوره سو د ازادۍ راډیو ته مو زنګ ووی چې دغه مشکل تر مسؤلینو پورې ورس.
دغه واشیر ولسوالۍ د مرکز نه څومره لرې ده؟
مننه. د واشیر د ولسوالۍ د مرکز څخه دغه پایا تقریبا په 2 متره کې، په خپله د مرکز د ولسوالۍ څخه په 2 متره کې، او د افغان بیسیم پایا ولاړه د امنیت هم خوندي دی. او زه په خپله د مرکز څخه تقریبا په 2 کیلومتره د غټ غره سر ته ختلی یم. که د درخت نه هم نه هم سي د پایې څخه، نو بیا هم تلیفون کار نه کوي او شبکې کار نه کوي.
مخکې له دېنه روشان یا ایم ټی این یا افغان ټلیکام دغه نورې شبکې فعالې شوې نه وي؟
دلته د واشیر ولسوالۍ په لیدیزه برخه کې تقریبا په یو څو کلي کې، په یوه یا دوو کلي کې امکان کار کوي مخکې، خو هغه هم فکر کوم چې دا ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. زه په خپله ډېر سیمکاتونه د هرې شبکې دا لرم، سیمکات چې وګورم کار نه کوي. یوازې د غرونو پر سرونو باندې د واشیر ولسوالۍ د شورا او د هوایي ډګر څخه موږ کار اخو چې و غرونو ته خېژو، له هغه هوایي ډګر څخه خدي کار کوي. نو بیا د غټو غرونو پر سرونو باندې کار کوي، په خپله پسمه کې کار نه کوي.
د اتصالاتو شبکه څنګه ده؟
د اتصالاتو شبکه هم کار نه کوي. په نور هلمند کې فکر کوم چې دا 2 میاشتې کېږي چې ټلیفونات بند شوي دي. اتصالات او سلام شبکې کار کوي، خو په واشیر ولسوالۍ کې هغه هم کار نه کوي. که چیرې وای چې یو شبکې هم کار کولای، نو موږ به بیا هم شکایتونه نه کولای، موږ به د هغې شبکې څخه کار اخیستلی. خو اوس یوه شبکه هم کار نه کوي بغیر د افغان بیسیم هغه هم چې د غټو غرونو سرونو ته وخېژي کار کوي، په نورو سیمو کې نه کوي.
دلته خو یوازې عام خلک نه دي کنه، د پوهنې زده کوونکي به وي، تجاران به وي، ترانسپورټي مسایل به وي، دغه ټولو ته مشکل پیدا کړی.
بله، و دلته چې هر څوک اوسېږي، که هغه غریب خلک دي، که هغه ماړه خلک دي، که هغه مثلا تجاران دي، که هغه دولتي کسان دي، که هغه هم کسان دي، هر څوک چې وي هېچا هم نه سوای کولای. ته باور دي وسه چې هر سړی چې هغه غټ غټ سړی وي، مثلا هغه تجار سړی وي، هغه هم مجبور دی چې د غټ غره سر ته بخیږي، او یا به په موټر یا په یو بل وسایل کې 1 ساعت یا 2 ساعته مزل په غرونو کې کوي. نو بیا به وروسته د ساحې ځاګې ته رسي، د هغه ځاګې څخه به اړیکې نیسي. که څوک انټرنیټ کاروي هم یې نه سوای کارولی، دغومره هم نه سوای کولای چې د خپلو دوستانو سره اړیکې ونیسي.
د هلمند په ولایت کې خو به د مخابراتو وزارت کومه شعبه یې کنه هلته مراجعه کړي؟
هلته خو دفترونه ستا څو ځله ما هغو ته مراجعه کړې ده، خو هغوی وایي چې دا زموږ تر سیوی لوړ کار دی. چې کله کله ورسره خبرې وکړو، ماسکې موږ خطا باسي و، یا یو ګړی بعد سمېږي، یا په دا 2-3 ورځو کې سمېږي، یا داسې دی یاسې دی. خو صرف هغه زموږ د دوکې دپاره بس یو څه راته ووایي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې چا نه دی کړی.
څومره وخت شو چې دغه غیر فعالې دي د شبکې؟
تقریبا په هلمند کې خو لږ وخت کېږي، یو دوه میاشتې کېږي، خو په واشیر ولسوالۍ کې تر دوه کالو خو لا هم ډېر وخت کېږي چې یوه مخابراتي شبکه هم کار نه کوي، نو موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي یو.
ستا مشکل به ورسوو، د مسؤلینو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د دغسې غریبانو خلکو لاسنیوی و، چې ډېره زیاته مننه له تاسو څخه کوم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لمرستیال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب سره شریک کړه. جناب سیلاب، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه ذوالفقار زواک د دې ولسوالۍ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا موضوع څنګه ده؟
تاسی ویل چې واشیر ولسوالۍ د هلمند په دې ارتباط په هلمند کې موږ بعضې امنیتي تهدیدونه سته، د دې هغه له وجې مخابراتي کمپنیانې بعضې ساحو کې خدمات نه شي وړاندې کوی. خو موږ د مخابراتي فن نه چې د اطراف واکې ده، د هغه جویو کې چې مخابراتي خدمات نه وي، پایو کومکونه کوو او هغه پیسې د دولت لخوا ورکول کېږي چې هلته پایو جوړې شي. موږ په هلمند کې په نامه پروژه چې دوه نیم سوه پایې په سرتاسر د افغانستان څلور دېرشو ولایتو کې په مختلفو ولسوالیو کې دي، هلمند هم په هغه کې شامل کړی ده، او هم په راتلونکي کال کې چې تقریبا درې نیم سوه پایې په څلور دېرشو ولایتو کې موږ په نظر کې نیولي، په هغه کې هم هلمند شامل ده.
سیلاب صاحب، دا خو ستاسو هغه راتلونکي پلانونه دي. آیا دغه ولسوالۍ چې خلک د مخابراتي شبکو له غیر فعالېدو شکایت کوي څه پلان ورته شته؟
نو تاسو دا واشیر چې ذکر کو، زه بیا هم په لیستونو کې نوم وګورم، ان شاء الله چې دا به شامل وي، او کنو په دې ارتباط باندې به موږ اجرات وکړو، شامل به کو چې په دې راتلونکي میاشتو کې هغه مشکل د مخابراتي هل طرف شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ وسیدونکو ذوالفقار زواک د دغه ولسوالۍ د نور وسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې لسو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعال دي، او د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال خاغلی انجینیر نقیب الله سیلاب وویل چې د دې ستونزې هوارې ته جدي پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشي په هیله په تیرې اونۍ کې ستاسو نور پیغامونه هم موږ ته رسیدلي دي. لومړی به هغه پیغامونه واورو چې تاسو د موندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولي او غواړي له دې لارې د دغو کسانو کورونو ته دا پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره واورو، بیا به نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادي راډیو ته سناوله یو پیغام پیردم. هغه دا دی چې موږ یو انجلۍ چې شریفه نومېږي پیدا کړې ده، تقریبا د دیارلسو څوارلس کالو خپل نوم شي. نو د هر چا قریبه چې ده پر دغه شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي، 0 9 8 9 0 0 0 شمېره یو ځل بیا وایم، 0 9 8 9 0 0 0. ډېره مننه کوم دا پیغام نشر کړئ.
بله، السلام علیکم. فیضت الله د ننګرهار ولایت اورغل تمن سره یو کس د اختر پنا مو خپل نو مخترګول خدمتادم سیټل منو خیر د ورور رمضان خیزان د کندوز ولایت معرفي کوي. کدا هر چا به موږ سره د پردا غش مې وړي کوي چې خپل نه پر دې تر لاسه کی سی پر نه حال سی پر سی پر اته نوی شپک سو څلور نوی او بل اش مې را د سی پر نه حال درې زر دوا سو درې سو دوا ته بیا مې زل ور شو ماره وایما سی پر و نه سی پر سی پر نه ات شپاک نه چلور بل سپر و نه دری دوا سپر سپر دری آتو دوا دا غزمون شمیری دی پر دا غشمیری دی منگ سرالی که اونیسی اخپل سالی دی ترلاسه کی و سلام
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشانې پکښ ویلې دي او پسې ګرځي.
بلی السلام علیکم. زه عبد الشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وهلی. زما یو د کاکا زوی دی د 15 کاله کېږي چې د کور سره نادرکه شوی دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا د زما غږ اوري په دغه شمېره دې ما سره تماس ونیسي. 0 5 3 8 0 0 ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 5 3 8 0 0 کار چې عمل باندې دا زیاری وکړي 1,00,000 روپۍ انعام ورله ورکول کېږي.
سلام علیکم نیکی. سلام علیکم آزادی رادیو کارکوم ته ورسېږي. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. سلام احمد نومېږم. زما زوی عصمت په نامه دی. دوې میاشتې کېږي د کور نادرکه دی. هېڅ پته یې موږ ته نه معلومېږي. که هر مسلمان اوس چېرې هلته لري موږ هلته لري په پاکستان په افغانستان کې موږ د په دې شمېره زنګ وایو 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم. زادی رادیو ته څنګه زه نام حمن زاد د زابل درو چپان وسوالی د پیغام سره زما زما یو د مخه سن احمدي چپان وسوالی په پاکستان کې له سدین کوي د پلانونو مسلا دي چې تاسو شپږ کال کې د لکونه د سعودي په واسطه مو څنګه یې ساتو و سار ورو مسلمان ته د معلومات لري مو څنګه په داړي کوشش نه راوونکی چې پر وسو ورو آیا په دونه وی څنګه څنګه بل شنه صفر آیا بیا و آیا دوی وسو زاویا بل شنه را د صفر پر آیا درې سو نیوی یو زر اته سو شو تلیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په کندهار ولایت کې مونږ د نور احمد منیږي او تا محمد دی په څنګه کې چې ورکلی نو د مدرسې ته کلی د مدرسې حافظ د قرآن کریم دا نه درک شوی ها چا په اکړی ما د پتا غش مې په انتما اسمه نسیږي پر اویا او وسو یا شپته یا شپته یا شپته بیا ځل ځش مې راځم چې پر اویا او وسو یا شپته یا شپته او کدی خپل ځما आवाज او د څور نو سکال دی خپل کورنی تر وګړي دې ځاته کورنی څخه پاده شنی او کول کیږي چا چا
زادی رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او زما یو ورو دی حیات الله نومیږي چې مشهور په جانان دی دا دوه کال کیږي چې ورک دی نظر کړي هیڅ معلومات نشته چې کوم مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات مستجی په دغه شمیره باندې ژوند وي حیات الله د خدایدار اکا زوی دی د محمد صادق ورور دی د خریفتار صدیق الله ورور دی دا مشران ورونه دی او د دې د ډیر وخت کې نشه دره کدي معلومات نهسته او موږ ډیر پریشان یو او چې کوم مسلمان ورور ته معلومات یې مرته دی په دغه شمیره باندې څنګه وي صفر او څلور نه صفر درې صفر اته څلور و السلام علیکم
زاد الغنی د کندهار ولایت پنځه د ولسوالۍ څخه اړیکه کې نیولې ده ما یو دا کار زی دی چې په دې امامت په نامه دی دا اصل اسکال کې چې نظر کوي او که په دا اړه معلومات ولري تر دا لمبار کې زنګ راوړي چې پر هغه د 300 نشپته نساو وجه
سلام علیکم زه قدرت لایم د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده سره زما یو دا کا زی دی چې دا محمد ولی په نامه دی ورک دی هر څوک معلومات لري نظم سره دې په دې چې مې لیکو نه سیم چې پر اویا دوه واره څلور څلور شپږ بیش یو سلواتیا یو ځل بیا د ټلیفون شمیر راوایم چې پر اویا دوه واره څلور څلور او دوه شپږ یو سلواتیا ښه وخت د خدای ته
السلام علیکم زه شیخ خان کوچی په قوم برار خیل خبرې کوم زما یو راره د احمد عبد الله ده او ولدی پاین خان زوی ده د اجا چردیل مسید او
د اونګرار په ولایت کې د سرخرود د ولسوالۍ په مربوطاتو کې ندرک شوی ده. که هر چاته د مرګ په حال یا د ظلم په حق باندې معلومات او مهرباني وکړي ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووهي. د اسد په میاشت کې سګنی د اسد په میاشت کې بېترک شوی ده او شیرني دې هم ترلاسه کړي. 0-3-0-0-4-4-4 بل نمره ده 0-3-2-8-8 ډېره مهرباني به وکړي چې هر چا ما ته په دې حق باندې معلومات راکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نصیب الله مینوال صاحب د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی، زموږ خیش هم دی، وراره مې دی، څلور د څورلس کالو دی، دوه کاله کېږي چې د خپل کوره نادارکه شوی دی. او که دې خپل زما غږ اوري یا چا پیدا کړي په دغه اړیکو چې زموږ سره تماس ونیسي، د ارغستان ولسوالۍ له جره حضرت کې شیرني ورکول کېږي. شمیره ده د نومې علاوالدین دی، د پلار نوم یې جمال الدین دی، د اکا نوم یې عبدالستار دی. په دغه شمیرو دې زموږ سره تماس ونیسي. 0-20-20-8-15 شمیره یو ځل بیا 0-20-20-8-15 یوه بله شمیره 0-20-20-8-15-4 شمیره یو ځل بیا 0-20-20-8-15-4.
سلامونه نیکیری کرامات می تاسو ته د زړه رادیو اوریدونکو د قدر وړ کارکونکو ته په خپل نوبت سره علیکم. اهم سهیل شینام د هلمند ولایت مرکز د شرګا ستاس ته پیغام ترجمه زنه یو د کازی دی د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ د خواجه مرګ د سیمې اوسیدونکو دی. تقریبا یو کال کېږي چې زما سره نادره کوي کده زما غوري یا کوم د دوست او یا کوم د پاره اڅوک معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوش مرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره د سلام 0-3-3-5-5-6 او د ټلیفون بل شماره افغان بیسیم ده 0-15-1-2-3-2-3.
دا زادی رادو کار کون کو اولیدن کو تون تا دل دا سلامون اویاما او پس دا سلام از مای او زوی دا سید مر نمیگی و دیخ کرو دا بچه نی دی دا یو نیم کار کیگی چه دا کورنا وطل دا زبا کام شنوانیم دا دی بالا وسم وس پا جلال آباد کی دا یو نیم کار کیگی چه دا کورنا وطل دا نی پا مجی خبر مونوی پروندیو لږ عصبي تکلیف لري چې پوښتنه ترنه وکړي. د پلانونو مخلي د ورور مخلي خپل مخلي وادره ده په پاس پهیږي خو بس د کور نه وتلې ده په مړي او ژوندې نه یم. او ستاسو د خوانه تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي. ما ته مخکې ملان نه کړي دي خو اوس راته پلان وکړي بچی نه دي وادره ده ژاړي خپه دي زه په خپله هم ژاړم همدا اوس هم ژاړم اوس دغه ده اور ته اعلان نو کې کو خدای چې ته پیدا کې تاسو هم ثواب وشول موږ هم په کلاس یو نیم کال کېږي چې ورته له ودې سلو به ټلیفون نمبر مې دالې 0-8-8-8-2-5-1-8. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
الو
هلو سلام علیکم زازی رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم زه د هلمند ولایت د زرجوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو اخری دی د نور هغه په نامه باندې لیونۍ دی ورک دی هر څوک که د هغه اخلي معلومات لري ګونګۍ دي خبرې نه شي کولی ورژر لري سترګې چابکې چابکې را پوهېږي او لارو کسان مات شوي دي بېرته جوړ شوي دي دا نشاني ده محمد هغه یو ورور دی معلومات لري ما سری په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0408904 هر څوک کولای شي چې ما ته په دغه نمبر باندې معلومات راکړي 5000 افغانۍ شکرانه ده نمبر بیا وایم 0408904
السلام علیکم در سر پرکر شورز محمد اخلاقی هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ در بازه کلي اوسېدونکی یم فل حال د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې څخه زما یو دوه جزام ورک دی مې ورور دی مې اخ شاخ شوي د سردار محمد په نامه دی د سرور اکا زوی دی د وړونو نومانې دي ګلولي افغان ولي او ولیجان ورور مې د ګل احمد په نامه دی د محمد غوث اکا زوی دی د وړونو نومانې دي فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزي محمد که هر شاخ د دوی په اړه معلومات دي دا درې نیم کاله کېږي چې د کوره درکل شوي دي مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېره سره اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمېره ده 0202 1950 بیا وایم 0202 1950 اوس الله به احترام ښه وخت شي چېرې خدای په امان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ابراہیم خان وکیلے معلومات لری یا دیکھ پل ادا اعلان آوری نظر فرج پیداوار بنجی تماس سے پنچمیرا بل صفر اویا ہوا کیا
ہلو السلام علیکم زه محمد رسول کندوز ولایت د دشترچو ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما یو ورور ورک شوی دی چې په نام د امیر خان تقریبا 19 کاله کېږي که هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شماره زنګ وایي 0408 1420 شماره یو ځل بیا تکراروم 0408 1420
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما یو اکادی تقریبا نه الله سکاله کیږي چې ورخصو دي خپل نوم لره چې الله خون شي او دا الله سکاله کیږي د خپل کور څخه دره کسو دي چې هر څو په اړه معلومات لري مسر دي پلان شماره تماس ونیسي 0408 1430 1430 تلیفون شماره یې ځل بیا 0408 1430 1430 ډیره مننه
السلام علیکم زما یو خلک دی کی چې اپنے محمد خیر دی چې پر مشیره په بچا دی د کور څخه د شپې څه سوي دی په ګردون دیوان دیوال نو خبر نه چې دا چا او دغه کړي دی یا کاری هغه څه دی درې کار کې چورت دی هر څوک یې زبه هاله معلومات ولري یا دې خپل دا اعلان اوري په دا شمیرې ما سره اړیکه ونی کی چې پر آیا تلور څو مې څه ته سپورټر دی چې په شمیرې زړه
بلی السلام علیکم زه عبد الشکور یم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه می زنګ وهلی دي زما یو د کاکا زوی دی د محمد عیسی په نامه دا 5 کاله کېږي د شادي اکا زوی دی دا 5 کاله کېږي چې د خپل کور څخه ندرکه شوی دی که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی زما غږ اوري په دغه شمېره دې موږ سره تماس ونی چې د ټلیفون شمېره 0508 1450 ټلیفون شمېره یې واري بیا وایم 0508 1450
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ما زما نوم یعقوب لاری د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما ورور درې کاله کېږي چې ورک دي. شاولکوټ ولسوالۍ د ویان د کلي اوسېدونکی دي. د پلار نوم یې مولوی عبدالسلام صاحب دی. که هر چا د دې په اړه معلومات ورته وي په همدغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسېږي. پر وسه دنیوي یو ځلې بیا پر وسه دنیوي څلور اویا دوجر مننه خوشحاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو دلاور دی محمد داؤد زوی دی متاخم ولسوالی دی پیټیلو دی کلی پکتیکا ولایت اوسیدون کوم. شما یو ورور د نصر الله نیمی دی داؤد زوی دا دیار لس کال کیږي چې په کراچۍ هیواد کې نظر کسو دی. که چا ته په مطلب معلومات مختلف دی شمیرې ټیلیفون او کیدیره مهرباني به وي. نمبر شمیره دا 0119 0119 0119 نمره یو ځل بیا تکرارم 0119 0119.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم ما.